السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات غیر کلیکم په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی وضعیت په روانو عامو انتخاباتو پر تعلیمی مسلو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکاره ملیحه میرزاده ده.
اول دا خبرونو سټکی په بنو او شمالي وزیرستان کې پدری او جدا هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوی او یو تن جوبل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ابتدایي حلقه بندۍ نوملړ خپور کړي او امریکا وایي لملګرو هیوادونو سره د نګورنو کراباغ حالاتو د سارنې لپاره نړیوال ماموریت باندې کار کوي. تفصیل د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیلو د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون په دریو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل تن جوبل شوی دی. د بنو د کیان تاڼي او چارواکي د نوم نخودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 28 وسلوالو د بکاخیلو ځایي مشر او تاجر ملک شوال د کیان تاڼي په دودو کې په ډزو وژلی دی. پولیس چارواکي وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په یو بله پیښه کې هم په بکاخیلو کې وسلوالو یو بل ځایي مشر تاج ولی باندې ډزې کړي او جوبل کړی دی. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسوالو یو ځای تن صدیق الله په دفي حمله کې وژلي او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي د درې واړو حملو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنیو حلقه بندۍ او رپورټ خپور کړي. انتخاباتي کمیشن پرون په یو جاری کړي اعلامیه کې ویل چې په رپورټ کې د حلقه بندۍ او فهرست شامل دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی د سیټونو شمیر به 2 شپږ شپېته وي. دا حلقه بندۍ د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد شوې ده. د څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو سیټونه به بیا 2023. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو حلقه بندۍ خپرېدل به یوه میاشت شاري وي، یعنی د سپتمبر 28 نه تر اکتوبر 26 به دوام ولري. د اعلامیه له مخه د متعلقه حلقې ووټر په ابتدایي حلقه بندۍ او اعتراضات کولی شي. هغه اعتراضات به د الیکشن کمیشن سیکرټري په نوم وي او د اسلام آباد په شرعي دستور دفتر کې جمع کېدی شي. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره په سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. د هغه د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د رسنیو دا راپورونه بې بنیاده دي چې وایي چې د هغه د تحریک غړي به وسلې تلاش کوي. نوموړي زیاته کړه چې په گوادر کې د لویو کښتو د میانو نیولو مخنیوي ایران سره په اسانه شرایطو تجارت او ځایي خلکو ته د کاروبار موقع غواړي چې حکومت ورسره منلي هم دي، خو اوس یې نه پوره کوي.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نه اهلی ده، ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چکزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي. هغه زیاته کړه چې د مسایلو حل وخت اخلي، خو دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئنه کړي. د پنجاب حکومت سترګو ساري ناروغي خپرېدو مخنیوي لپاره ټول سکولونو ته د څلورو ورځو رخصتي ورکړې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی له دفتره پرون په خبرې شوی بیان کې راغلی چې ټول سرکاري او غیر سرکاري ښوونځي به د سپتمبر 28 څخه د اکتوبر تر لومړۍ نیټې بند وي. د اعلی وزیر دفتر ویلي چې په ټولګي کې لشپږو څخه په 500 ماشومانو کې د سترګو ناروغي لیدل شوې ده. تر اوسه په سترګو کې د پیدا شوي د جراثیمو سبب نه دی معلوم، خو حکومت ویلي چې دا ډېر وختونه په ګڼ شمېر سیمو کې پیدا کیږي. حکومت په خلکو غږ کړی چې خپل ماشومان کورونا او چاپیریال پاک وساتي. د خیبر تعلیمي محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د هغو سکولونو د بیا بحالۍ کارونه پیلوي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. د سیمې د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له سیلابونو اغېزمنو سکولونو د بیا بحالۍ کار د میندو پلرونو او استادانو شورا ته سپارل شوی. نوموړي وویل چې هغه پیسې به د سکولونو په مرمت باندې لګول کېږي چې چېرته چتونه یا دیوالونه خراب وي یا نور سهولتونه نه وي، هغې باندې به خرچ کېږي. شاهد خان وویل د سرحد رورل سپورټ پروګرام لاندې دا فنډونه به په 3 او 4 مرحله شلو سلونه ته ورکول کېږي چې په لومړی هغه کې به یو سکول ته 3.5 لک روپۍ ملاویږي، په نورو مرحلو کې به بیا نورې پیسې ورکول کېږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې خپلو ائتلافیانو او ملګرو سره به روسه لاغې د نړیوال څارنې په مشن کار وکړي چې د ناګورنو کاراباغ نږدې نیمایي آبادي د آذربایجان تر عملیاتو وروسته له سیمې کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې آذربایجان د هغه جلا شوې سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په داسې حال کې په دغه ماموریت کار کوي چې د ارمینیا حکومت ویلي چې د سپتمبر له 24مې راهیسې له ناګورنو کاراباغ څخه څه باندې 350,000 کسان وتلي دي. د کډوالو تازه شمېره د سیمې نږدې نیمایي آبادي ده. له ناګورنو کاراباغ وروسته له هغې خلکو کډې پیل کړي چې آذربایجان د اوربن موافقې څلور ورځې وروسته له جلا شوې سیمې څخه ارمینیا ته یوازینۍ لار پرانستله. یروان د اونۍ په پای کې له ملګرو ملتونو غوښتل چې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت ارزولو لپاره سیمې ته د څارنې ماموریت واستوي. دود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې په بنو شمالي وزیرستان کې په هدفي بریتونو کې درې تنه وژل شوي. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سرحد رورل سپورت پروګرام په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي چې په سیلابونو کې وران شوي وو. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي
گورنمنٹ دا اپیل کوو چې دغه فند ورسته لګ مانیټرینګ ټیم ساخی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دغه پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي.
په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ اشوبې چشم د زیاتېدو لامل د پنجاب حکومت په ټوله صوبه کې د سلورو ورځو پورې د سکولونو د تړلو پریکړه کړې.
اسکول نه د چټه طریقہ دا کړي شي جوړ افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شری زیات سپیډ سره روان دی مګر لګای وقفه پکې وو کی دوی نه کې دي شي صحاده پورې کنټرول.
او د خیبر پختونخوا په سلور ډیر شو په هندونو کې شل د فندونو د بحران سره مخامخ دي. وجه صدا
میجر پرابلم گورنمنٹ کریئیٹ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنڈ څومره دي. نوې یونیورسٹیانې جوړو او زړې یونیورسٹیانې موږ کمپرومائز کوو. پروونشل گورنمنٹ پل انوال بجټ کې یونیورسٹیانو لپاره پیسې نه دي.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د بنو په بکاخیلو او شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 20مه وسوالو درې جلا جلا هدفي حمله کړې دي. پولیس چارواکي وایي وسوالو په بکاخیلو کې یو مشر او تاجر او په میرالی کې بل ځایي کس وژلې دي او په بکاخیلو کې یو بل مشر جوبل کړي. پولیس وایي چې د درو واڼو بریدونو مقامي د نامعلومو د درو واڼو بریتونو مقدمې د نامعلومو خلاف ترد شوې دي. شمالي وزیرستان او جاني خیل بکاخیلو کې په دې وروستیو کې هدفي او د وسلوالو بریتونو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي اوسیدونکي د امن غوښتنه کوي خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال لیډو خبریال عمر وزیر پرې نور تفصیل راکوي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرالی کې د سپتمبر په 20مه وسلوالو دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړي او برید کوونکي تښتېدلې دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شوال نور د بکاخیلو مشر او تاجر وو. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالی باندې کړي چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاد ورځ میرالی کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرالی هدفي برید مقدمه د نامعلومو ضد درج شوه. د سپتمبر په 18مه هم د پولیسو مشر خان زیب خان په وینا وسلوالو میرمشاه پولیس سرتیر فرمان خان په هدفي برید کې وژلی وو. د سپتمبر په 15مه هم شمالي وزیرستان په لنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلی وو چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کالونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. دغه بدخشان د ستمبر په 14مه هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خانداراز او رهبوکټي په ډزو وژلې وو او برید کون کې تښتېدلی ول. شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې هم د ستمبر په 14مه وسلوالو دوه ورونه په هدفي برید کې وژلې ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې سلوي هدفي حمله شوې چې پکې تر 15 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. د بنو پجاني خیلو بکا خیلو کې هم لسګونه مشران، ځوانان او پولیس ملیشا ځواک ځایي سرتیري په هدفي بریدونو کې ووژل شول. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا شپږ سلوي هدفي حمله شوي وې چې پکې تر 15 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتون او جرګې شوي دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بلوری ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
دا سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس د نوو حلقه بندیانو اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د سپتمبر 23مې بعد د دې حلقو په اړه معلومات او نقشې پر ویب سایټ موجودې وي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتي اندېښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست ذمهواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 26مه نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو عام انتخاباتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړل شوی و چې پکې ویل شوي دي چې په روانو عام انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډیر حساس دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سینیټر زاهد خان د سپتمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوې وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو زلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو پاره کې اول خو موږ د نوې ورځو خبرو وکړو، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خود تشکیلي پوروج کړه او دا د نن نه کړی خلک نه موږ د ټیم نه لګیو تو کال نه لګیو چې د شتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقع وګوره کنه او بیا د پاجول دا وګوره او دا پرون د کوټي کې زمونږ وکیل صاحب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې موږ ته چې په 2013 کې موږ سره دا شي کېده نو مې چې موږ د تخت لیټر را لګلې تاسو دا غي جواب نه راکړې. په 2018 کې موږ تاسو خالي زموږ سره دا حل وو نو موږ ته خود سره د الیکشنز ماحول دی راکې نه.
عوامي نېشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 26مه نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټری عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوې یو راپور کې ویل شوی دی چې د روانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا 190 پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا 150 پولینګ سټیشنې حساسي یا ډېری حساسي وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې حکومت او ادارې دي د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دي قابو عمومي.
بنیادی طور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہ واری ده. کار دي چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجای د دې چې هغه خرابای اغه نه خدا د چې د یو ماحول جوړ کی او پدې کې ګامونه اوچت کی چې حکومت زوینو کې ملټن دی یا حکومت زوینو کې حالات خرابې دون کې خلدي چې دا غوي خلاف فوري اقدامونه اوچت کی او هغه گرفتار کی صدا سے ہونا چې دا سه کمزور ملک یا دی دا چن شرپسن یا دا دومره په کم تعداد کې چې کوم حالات خرابې دون کې خل دي دا نشي سموله.
د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواری ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي.
ریاستی ادارے امن دا پارا امن دا بحالے دا پارا کوششوں حل ذلی دیو کی چیزاں خم ماحول کی الیکشن ہوشی غیر جانبدارانہ دی ہوشی منصفانہ دی ہوشی او دا جیسے ماحول دی پیدا کری سی جی خلق ووٹر روزی او خپل دا خوخے کینڈیڈیٹان تا ووٹ ور کی جیسے ماحول پیدا نہ کری سی جی آگا خلقوں کے خوف ہی یا روی بالخصوص زموں دا خیبر پختونخوا کم علاقوں کے سرگرمیاں نہیں لگ معطل سے بھی دی آغا دا پارا ہم کوشش نے دی اوشی جی دلتا دا خلق دے ووٹ دا پارا روزی
په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2018 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ون سیاسي هلې ځلې متاثره شوې وې. خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي وندونو هلې ځلې هم متاثره شي، ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پي نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان سنگي او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي.
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیت روان دي. د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دي، بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 نو شو نه غي نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي هلو زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګ ځای نکات په والا شرط کې خلو شو چې مخکې به د ضلع انتظامی نه اجازه اخیستل کیږي او بیا به هغه هلته جلسه یا جلوس یا عرص هلې ځلې چې سرگرمیان هغه به جاری ساتي. او داسې علاقې شته دی وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره ورسره د باجوړ او مومند اباد علاقې او څو نورو علاقو ته چې جنوبي اضلاعو کې د امکانات ډیر زیات دي چې انتخابي مهم به متاثر کیږي.
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امنه او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویل دي او د نوې سرشمیرنې لاندې د قومي سملې د 268 نشستونو او د صوبایي سملیانو د 593 نشستونو لپاره نوې هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28 نیټه جاری کړي دي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 پیته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغي شوبې چشم د زیاتېدو لامل د پنجاب حکومت په ټوله صوبه کې د سلورو ورځو پورې د سکولونو د تړلو پریکړه کړې ده. د پنجاب حکومت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په ماشومانو کې د سترګو ناروغي د خورېدو لامل په ټوله صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر د 2 اکتوبر پورې بند وي. حکومت هر ضلع د زده کړو د شوبې چارواکو ته خونه کړی ده چې امرنامه دې چې دغه امر دې عملي کړي. البته په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک په دې رپورت کې.
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د حکومت لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصیږي. د سکولونو د خلاصېدو نه پس به هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي. د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې په خپل هم یو ډاکټر او د پیتالوجي سپیشلیست ته په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلی اہم اعلان کرے چې اسکول مشمانو ته رخصت ورکول کیږي. د دې وجہ دار چې دغه بیماری علامات په 2-3 ورځو کې ظاهریږي. د اسکولونو د بند ساتلو ګټه بدای چې په کورونو مشمانو په کورونو کې دننه وي او د بیماری د خورېدو موده به 13 شي. دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لائن موږ جوړ کړی دی. کچا ته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکاري نو په دې هیلپ لائن 1033 باندې ترلاسه کولی شي.
1033 کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن ہمارے لے سکتا ہے.
د پندای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ ته وینا تر مخه پسلو کې د شلو نه تر 15 پر د سکول ماشومان د دین ناروغي ښکار دي. دوه چې سکولونه خلاص هم به کومور پلار ته پکاره چې په دې بیماری اخته ماشومان سکول ته ونه لګي. د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکونکو ډاکټر نصر خان مومند مشال رډو ته وویل
اسکول نه د چټه دغه د یو طریقه دا کې د شیر جوړیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شیر زیات سپیډ سره روان دی ډیر رفت نو کړ لګای وقفه پکې وو کی دوی نه کې د شی چې صحه د پوره کنټرول کې د وزیر اعلی دا بیان مو د نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف تاره چې سرور چټیو شي سرور روزو نه پس چې کله سکول نه کولاوي نو موږ دومره تیاری کړی چې بیا دا کوم ماشومان د شدا بیماری هغه په د سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او آغاز نے واپس رخصت کی.
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ لا د وبا شکل نه دی اختیار کړی. خو ځینې شخصي سکولونو په خپل ماشومانو ته د رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلت رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
دا ډېر ښه فیصله ده. دا وائرل انفیکشن د چې پنک آئی یا اشوبه چشم ورته وایي ماشومان له پرواوی او ځکه دا بیماری په دوی کې زر خوریږي. دا وائرل انفیکشن په خپل دومره خطرناک نه وي خو کدی چرته د سترګې پرده متاثر کړي نو ډېر خطرناک شي او بیا یې پر غدو کې لشپږ میاشتو تر یو کال پورې وخت لګي بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونیسي.
سی ایک سال لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد ډیسټریکټ هیلت افسر ډاکټر محمد زعیم زیاد مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے یا وہ فلوئڈز جو
دانا روگی تو یو بل سر دلاس لگولو دستر کو نہ بیدون کی اوبلم سکولو دانا روگ تولیا یا بلخت استعمال اولو سر بل کس تو ہم لگے دیشی تو سلور روز پر دسکول نو بند اولو لویا وجہ ہم دارا چھ مشومان دو یو بلنا لرے وساتل شی اور دبی مرائی دخور دو مخا ونی ورشی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وایي چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وایي چې د دې انفیکشن دوايي نشته خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي په خپل د شپږو تر اتو ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې له څلور دیرشو سرکاري پوهنتونونو څخه د شلو یې مالی حالت ښه نه دی. د پوهنتون اتحادیو او د تعلیم لپاره کارکوونکو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې هر کال نوي پوهنتونونه جوړوي خو په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلوي. د دوی په وینا له دې وجې په ګڼو پوهنتونونو کې بشپړ سهولتونه استادان نشته چې اثر یې پر زده کوونکو پریوزي، خو حکومتي چارواکي وایي چې له وفاق سره یې په دې اړه خبرې شوي او کوشش کوي چې د یونیورسټیو د بجټ مسله حل کړي. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نو.
دا گورنر هاوس پیښور لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی دستاویز لمخه د صوبې سلور دیر سرکاري پوهنتونونو کې شوخه شل دا وخت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي، چې پکې پیښور پوهنتون، د زراعت پوهنتون، باچا خان پوهنتون چرسده، ګومل پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون پیښور، بینظیر وومن یونیورسټي شرینګل او د سوابه پوهنتون هم شامل دي. پیښور پوهنتون کې په فارمیسي ډپارټمنټ کې پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې په صوبه کې د اتونه پوهنتونونه څلور دیرش ته ورسېدل، خو د لوړو زده کړو محکمې لخوا بجټ په 2012 کال کې هم 15 اربع روپۍ او اوس په 2023 کې هم 15 اربع روپۍ کال دی.
خو میجر پرابلم چې کریئیټ کړی دی هغه گورنمنٹ کریئیټ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنڈ څومره دي، موږ نوې یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې موږ کمپرومایز کوو. سیکنډلی پروونشل گورنمنٹ چې دی خپل اینوئل بجټ کې یونیورسټیانو لپاره پیسې نه دي. دا گرانټ نه ډو ته ورکی چې کله ماته تنخواه نشته، لکه پنجاب او سندھ گورنمنٹ چې دی هغه هر کال خپل بجټ کې پیسې دي یونیورسټیز ته، او دې وخت کې پیښور یونیورسټی ته تقریبا 1.46 اربع روپۍ چې دی دا ایچ ای سی ور کوي، او تقریبا 2.30 اربع دا مونږ خپل جنریټ کوو. نو ریشو ته بس آلموسټ ناغوی نه ډبل مونږ خپل جنریټ کوو، او ټوټل بجټ چې دی نو هغه سره تقریبا 4.5 اربع روپۍ دی. دا نور ډیفیسټ دی.
نو وړ جاتوی چولان دی با د صوبې ټول کالجونه د پیغور پوهنتون سره تړلې وو، هغه ټول د داخلي او امتحانونو پیسې به هم دوی لراتللې. اوس یوازې د پیغور کالجونه او هغه هم صرف د هلکان کالجونه دوی سره تړلې دي. دغه ډول اوس په هنتون کې یو شمیر د بی ایس پروګرامونه شروع شوي دي، او هغه ویله ودانه جوړول، استادان نو نور عمله اغستل، بیا بجلی ګرانه شوې ده، ګیس ګران شوې ده، تیل ګران دي. نو دا هر څه غټ آمدن غواړي، او بل په کروڑو روپې پنشن ته هم زی. خو بیا د سرکاري په هنتونو زده کوونکي وای چې په هنتون دغه ټول بوج پاس د کوونکو د زیاتو فیسونو په صورت کې ورچولې دي. د پیښور په هنتون د امفلز د کوونکي جنید اقبال مشال لیډو توای
یو خو خو تعلیم ډیر زیات ګران دی. په دې صوبه کې 52000 فیس ته د سیمستر د چا چې کم دی نو 42000 دی، او کدا غ شان دمګه د ایم ایس او د پی ایچ ډی خبرو کوون پای کې هم 54000 دا د ایم ایس او د پی ایچ ډی فیس ته. یو خو خو کومګه وګورو پرایویټ یونیورسيانو فیسونو ته وګورو او د سرکاري یونیورسيانو فیسونو ته وګورو، تقریبا یا خو بالکل برابر دی او یا چې کم دی نو بازي زګونو کې د دې سرکاري یونیورسيانو فیسونه چې کم دی نو هغه د پرایویټ نم سیوا دي. خو موږ چې کم دی نو کوالټي ایجوکیشن هم راکه، او موږ چې کم ریلیف هم راکې.
دغه ډول د زراعت پوهنتون پیښور هم هغه سرکاري ادارو کې شامل دی چې مالی ستونزې لري. د دغه پوهنتون د ایم ایس هارټیکلچر زده کوونکي سبحات وایي چې د زیاتو فیسونو له وجې ډېرو زده کوونکو داخلې هم سخت کټ نه دی اغشته، او د هر اړخ نه زده کوونکي اغیزمن کیږي.
مخکې جکم لاست ایئر سټوډنټس و دغه د پاره دا 29000 او اوس 40000 شوه دي. نو دا سې ډېر سټوډنټس و زمون کلاس کې چې غي اوس دې زل اډمیشن نه کوي. یو میډل کلاس فیملی د پاره دا ډېر ګران ای چې دومره ډېر ډېر فیس او افورد کی کور کې خو یو ماشوم نه دی، یو سبق خو نه دی، ټول سبق خو نه غي سره چې بیا زمون د ایم ایس دام شو دومره ډېر وینو بیا ډېر خلک دا سې وی چې غي نشي افورد کوله. ک جاب سو ک یو خپل دا فی سپورټ ک یا خپل اډوکیشن سپورٹ کئی نو غم ڈیرا زیادہ گراند زکہ اٹینڈنس مسٹ بی 75% نو سو جاب لا ٹائم ور کولی شی بیو نخ پل کلاسز لا ور کولی شی
ول دلوڑ ز دکلو کمیشن پتیر وختونو کی پدیڑا خپل درس پل کڑے چ اتلسم آئینی بدن روستا دا د سوبے ذمہواری جوڑی گی چ فنڈو نو ور کڑے ول پدیڑا چکل مشال لیڑو د ٹول پونتنونو پ صوبہ کے چانسلر گورنر حاجی غلام علی دا میڈیا سیکٹری محمد امیر نا پختل نو دی مشال لیڑو تو ول چ پدی بابلا گورنر غلام علی د صوبې دننه شلو سرکاري پوهنتونونو د مالی ننګونو د حل کولو لپاره ژمنې کړې دي، او د لړ کې څو ورځې وړاندې د پوهنتونونو مشرانو او د لړ زده کړو محکمې چارواکو سره هم لیده کاته کړی وو، او دوی ویل چې د ستونزو حل کولو لپاره به کوټل ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لاند خبرونه د ملیحا میرزاده نور.
د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیل او شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون په دریو جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوي. د بنو د کانټ تاڼي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون په سوالو د بکاخیل او ځایي مشر ملک شوال د کانټ تاڼي په دودو کې وژل دي. په یو بل پی حکیم په بکاخیلو کې وسوالو یو بل ځایي مشر تاج ولی باندې ډزې کړي او ژوبل کړي دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم پرون وسوالو یو ځایي تن په هدفي حمله کې وژل. د بریدونو ذمہواری لا چانه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنۍ او حلقه بندۍ رپورټ خپور کړی دی. انتخاباتي کمیشن پرون په یو جاری کړي اعلامیه کې ویل چې په رپورټ کې د حلقه بندۍ او فهرست شامل دی. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی د سیټونو شمیر به 2 او د سلورو واړو صوبایي اسمبلیانو سیټونه به 593 وي. د اعلامیه لمخه د متعلقه حلقې ووټر په ابتدایي حلقه بندۍ او اعتراضات کولی شي. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره سوله ایزو مظاهرو ته دوام ورکوي. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د رسنو د رپورټونو بې بنیاد دي چې وایي چې دا غو د تحریک کړي به وسلې ته لاس کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چغزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي خو ویل چې د مسایلو حل وخت اخلي او دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئن کړي. د خیبر تعلیمي محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د هغو سکولونو د بیا بحالۍ کارونه پیلوي چې تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. د سیمې د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې له سیلابونو اغېزمنو سکولونو د بیا بحالۍ کار د میندو پلرونو او استادانو شورا ته سپارل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خپلو ائتلافیانو او ملګرو سره به وروسته له هغې د نړیوال څارنې په مشن کار وکړي چې د ناګورنو کاراباغ نږدې نیمایي آبادي د آذربایجان تر عملیاتو وروسته له سیمې کډه شوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناوریده. اوس ورزوی به بل موضوع ته د باجاوړ قبایلی ضلع کامی مشانو په حکومت غ کړی چې د افغانستان له کونړ ولایت سره ناواپاس او نورې سوداګریزه لارې د تجارت لپاره خلاص کړي. کامی مشانو په باجاوړ کې په دې لړ کې اواجرګه کړې ویلي دي چې له افغانستان سره لارې تړلو لوجې دواړو خواو ته خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې له افغان طالب او پاکستاني او چارواکو ته د لارو پرانستلو غوښتنه کړې ده خو چې افغان خوایي غوښتنې منلي خو پاکستانی حکومت تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ قومي مشر مولانا خانزي بزادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښور پورې د ملکنډ ډویژن پورې د تجارو د سوداګرو جوپي قابلې به د سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی. تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنګونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خو د سیمې بدامنۍ جنګونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناواپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناواپاس لویه لار ده. دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې ګوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه طرفه ترکانې خان پروت دی، سلارځه خان دواړه طرفه دی، مامون خان دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه طرفه پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د دوی په وینا چې د تورخم لاره ډېرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسیو له امله بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف، د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید او ځینو ججانو ته احتساب غوښتنه کړې ده. خو د هغه د ګوند یو مشر پخوانی وفاقي وزیر جاوید لطیف ویلي چې د پوزي جنرالانو او ججانو ته احتساب غوښتنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د اکتوبر په 21مه پاکستان ته د ستنېدو اعلان کړی دی. آیا نوموړی به د پوځي اسټابلیشمنټ او ججانو پر ضد د خپلې بیانیې پر وړاندې وړلو کې بریالی شي؟ د هغه په ګوند کې په دې اړه اختلافات ولیدي. دا پوښتنې د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر جاوید لطیف د سپتمبر په شپږویشتمه د لاهور په ماډل ټاون کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې سره د دې چې په ګوند دننه 90% خلک جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید د نواز شریف د نااهله کولو ذمہوار ګڼي، خداغي پر ضد د کوم اقدام غوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون وایي نواز شریف به د اکتوبر په 21مه له لندنه پاکستان ته راستنیږي، آیا هغه به په سیاست کې د فوزی مداخلت پر ضد خپل بیانیه پر مخ یوړل شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک بیگا مشال لیډو ته ویل چې نواز شریف د پنجاب د کاروباري طبقې او صنعتکارانو منل شوی لیډر دی او په جرنیلانو کې هم 95% پنجابیان دي. د نوموړي په وینا دا مهال د لاهور د تخت لپاره د نوکرشاهي سرمایه‌دارو او عامو سرمایه‌دارو ترمنځ جګړه روانه ده.
د نواز شریف پارٹی چې دا د جنرالانو سره د سټرګل والا پارٹی نه ده، نو دوی بیا شهباز شریف را مخ کیږي. نو شهباز شریف چې هغه د روغې جوړې خبرې وکړي، خدا ده چې بیا خبر هیته راشي چې یوې تیکې کې به دوه تورې څنګه ځای کی. نواز شریف چې دی هغه چونکې فوج سره ټول نه زیات تجربه دی، هغه ده فوج باندې یعنی که سړی وچ پی ایچ ڈی کړی دی، نو هغه نواز شریف دی. هغه ډېر خپه پوهې دی چې دی څه شی دی او څنګه دی. نو هغه ورسره ما یقین نه دی چې نواز شریف دی سره جوڑے دے شی یا بو جنرال دی نواز شریف خبر بنی. نواز شریف خود دی خبر نہ بنی، اگر دا صدا معلوم شوی دا مزک چ اگر تو وئی چ عین کی دالی کلی دیو سیول اقتدار پتہ سبنے اگر جنرال خو پخلے وئی مگر کلا اگر منی اگر خو عین مائن نہ دی بنا.
نواز شریف د ستمبر په 13 مال لندن څخه د ویډیو لینک د لارې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه اولس له لوډ شیډنګ نه خلاص کړی وو، خو سلورو ججانو کور ته ولېګه. نوموړي زیاته کړه چې د فوز او ایس ای پخوانی مشران د هغه له اقتداره په لرې کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو یو بل شنون کې حسن خان وایي چې نن سبا په پاکستان کې عام نظر دا دی چې فوزی اسټابلیشمنت غواړي چې را روان حکومت د نواز شریف یا مسلم لیگ نون راشي، خو د نواز شریف وروستیو سرګندونو د ګوند مشران بے قراره کړی دي. د حسن خان په خبره د ګوند مشران نه غواړي چې پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د ناکامۍ سره مخ شي.
نور سیاسی جماعتونو هم په تنقید وکړه، لکه چیرې لکه دا بیا هغه ونډه کې سیاست یا هغه موجود وایو کنه چې د بدلې هغه سیاست میاسب نپری دی او دی بیا غواړي چې ډیره پدې د دې چې مخکې لاړ شي او فارورډ لوکینګ وکي او ملک مخکې بوزي قوم مخکې بوزي دی اوس بیا هم اقا زړه خبره کوي چې زړه شي مونږ د پلانې له بدل اخلم پلانې له بدل اخلم د دې سره ما په خیال میاسب باندې ډول پرشر راغی یو ودن د پارټي د پارټي نه بهر خلکو ته وي چې دی بیا هغه انتقامي سیاست کې نو دا وجه و بل دا چې دی غواړي چې د اسټابلیشمنت سره زموږ تعلق خپاتې شي
د پخوانی جرنیلانو او ججانو د احتساب په مسله د جاوید لطیف نرم دریز د نواز شریف د دریز څخه یوې جلا لارې ته اشاره کوي د مسلم لیگ نون یو بل مشر حرم دستگیر د سپتمبر په شپږویشتمه یو شخصي ټلویزیون چینل ته په مرکه کې وویل چې حکومت د فوز یو بل پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د اساسي قانون د شپږمې مادې لاندې محاکمه کړې وو خو وروستو چې څه وشول د ټولو په وړاندې دي نوموړي زیاته کړه چې باید دا هر څه تکرار نشي د سیاسي چارو یو شنونکي او خبریال شایق حسین په دغه اړه وایي چې سیاسي ګوندونه کله په اپوزیشن کې وي نو د جرنیلانو د احتساب خبره کوي خو چې کله حکومت تراشي نو هر څه په خپل ځای پاتې شي
دو وخت هغه چې کوم مین حریف دی هغه جیل کې ناست دی دوی چې خپل کم کار کړی وو چې هغه حکومت لاړو او بیا دوی چې دی په وخت الیکشن نه وکړو که هغه ټایم الیکشن شوی وی نو عمران خان دی پر دا ناممکن وه بیا اقتدار کې راتلل نو دوی هغه ټرین مس کړو بله خبره دا ده چې میا صاحب هلته څلور کاره تیر کړل دلته خلک کمپیریزنز هم آلریډي ډرا کوي یو جا ټایم چې کوم هغه اگین حریف دی او ډېر غټ پولیټیکل طاقت په طور باندې مخته راغلی دی یعنی خان صاحب پاکستان کے روایتی طور باندھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چکم بیانے دا سیاست کی چلی گی خاص کر دے الیکشن روزوں کی
دیا دونوں وردا چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید په ګډون د سپریم کورټ د ججانو اسف کوسا او ثاقب نثار د احتساب خبرې د هغه کشر رور شاباش شریف دې ته وهساو چې لندن د رستنېدو په اته سلويخ ساعته دننه بیرته لندن ته ولاړ شي او دغه سره د فوز پر ضد د دریس په نرمولو خبرې وکړي
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړې وعدې نه دي پوره کړې هغه مشال ریډیو ته ویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره یې د وسلې راخستو په اړه د رسنیو راپورونو حقیقت نه لري البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي حق دو تحریک له څه د پاسه دوه کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کشتیو د مایانو نیولو مخنیوي د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو د پوزي چک پوسټونو کمولو د لادرک خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړې دي د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې منی خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجملنا
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي ک حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړې نو یو واری بیا به پرلت پیل کړي نوموړي د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو تویل چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو بتخورې امنیتي پوستو بندولو د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم بو بجلی او نورو ضروری سہولیات غوښتنه کوي خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دی منلي
حکومت کې نااهلی نه کیه او کوم څه نه یې مسال ته
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نااهلی ده ګنې دا دومره غټی نه دی مونږ وایو چې زمونږ ساحل لا ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچکه له پاکستان سره ټمبم شتا خو له دې کسانو سره نشي جنگې دي مونږ به د خپل غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو
د سپتمبر پر شپږشتمه په زنور وسپانو کې د مولانا هدایت الرحمن له خلی لیکل شي وو چې کده دوی غوښتنې نه منل کیږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي خو نو موړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده
میڈیا دا خبره سمنه در اخستې ما دا ویلی وو چې دا ټرالر مافیا وسلوال او ډاکوان دي او زمونږ په سمندر قبضه کړی ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایی کې ناکامه وي نو مونږ یې هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره څه شاوخوا 3000 ټرالری دي. نو دا خو با سره خلق دی زکه سوک من کول نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دوه نور ملګری د روان کال د جنوري په 14مه پولیسو نیولې وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چانو ترمنس پنخته کې د یو پولیس والا د وشنی تور پر شی وو چې نو موړی رد کړي وو. رستو د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نور نیول شو کسانو د خوشي کول لپاره سور وسه احتجاجي ناشته هم شوي وو. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل د پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولی کمزورې دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده. نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
څوک دا ویلی سي چې الیګل ٹرالنګ دی اوسې illegal fishing osi border bande chidi trade solitan am sadi ta nahi obo masle hal nasi no to akhir ta shayan chidi am kwadi no implementation wali na kiji da de lois sawal di hukumat da para administration da para aur kam khalk che guarantor pakshe da sawi di aoi da para de lois da sawal di wal na kiji aya fishing aur trolling mafia che de to ni strong di چیاګه د سند ٹرولرز مافیا چې دی هغه ډېری سترونګ دی چې هغه په بلوچستان کې راځي زبردستي راځي دلته دا دغه کوي او زبردستي دا دغه کوي ګرځي شه نوړي. نو نقصان دا دی نه ډېر لوی خدا دی چې تاسو یو هغه سړی چې ډېر مطلب د ډېر پر امن احتجاج دی نو هغه احتجاجونه چې دی بیا ته مجبور کوي چې هغه ولګ.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران سیر جان محمد اچکزی مشال ریډیو تول چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي خو یواسي د ټرالرو په ذریعہ د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده.
کوم چې تاسو ویل چې د حق دو تحریک مطالبات دا ټول موږ منل دي پاکي تجارت او د داونډي هوا د ایران سره پاکي دا زایستن دی د وستن دی د بجلیستن دی موږ پر خپل باندې کافي تشرفت کړی یا پرمختګ کړی دي. دا ټرالینګ یا د مایانو د نیولو مسله خپل ځایسته هغه یو چیلنج دی. موږ ان شاء الله دا مسله جرال کوو او د دې لپاره د مختلفو ټول حکومتي څنګه سره ټول خبري وسوسه دا تاسو پته ده چې د بلوچستان ایالت مشر وزیر پرون خلی او هغه دا ټول خلک سره وکتلې و چې نو دا مسله زموږ په پام کې ده او ان شاء الله دا به ډېر حل شي.
د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاو خاصی موسیدونکو د خپل غوښتنو په حق کې د 2021 کال په دسمبر کې او بیا د 2022 کال په جنوري کې هم مظاهره کړې وي او پر لټیه وهلې وو. د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنس مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لټوالو سره یو نلس نکاتی تړون هم لاسلیک کړي وو چې ورسره پر لټ پایتا رسیدلې وو. خو د تحریک مشران وایي چې حکومت تر اوسه خپل شمنی پوره نه کړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر تعلیم محکمې چارواکو د سپتمبر په 20مه مشال لريو تا ویلي چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغه سکولونو کې د بیا بحالي کارو نظر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثر شوو. دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاو خاص شلو سرکاري سکولونو کې د بیا بحالي کارو پیلېږي او دا کار به د استادانو میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي. د سیمې د بلدیاتي حکومت منتخبو نمائندګانو ویلي چې په کار ده په دې فندو نو سارنه وکړل شي په شفاف طریقې خرج کړل شي او معیاري کارونه د پکې ترسره شي. نور تفصيل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلاونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالۍ لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي.
د پی ټی سی چې کوم د سکولونو کمیټې دي د هغې په تر باندې به دا کارونه کېږي. په هغې کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا ابھی پہ لگے گی. بیسک فیسیلیٹیز ہم کے دیش لکھ واش روم شول پکے دا اسکول چرتا چتونا خرابی چرتب کے دیوال نہ خرابی چرتب کے نور فرش نہ خرابی دا مختلف قسم پروگرام دی پکے پی ٹی سی چکما کمیٹیاں دی دا وہ پترو باندھے بعد اس پیسے خرچ کی گی. دا تقریباً پدرے اور سلور فیزنوں کے ملاوے گی. اول زل چکلا تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے ہر اسکول تا ملاو شی بیا بیا چاغے باندھے کار وشی بیا بل فیس کے بیا نور اندمرا تقریباً ورکے بیا بسی دا سے ورکے نو دو اور سرا زمونگا فیس مانیٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بموی اور ایس آر ایس پی خپل ما مانیٹر کوي. په دې پس بیا زمونږ ان شاء الله نور تقریبا 50-55 سکول نو پروگرام نور دی پاغه کې بیا دا دوی دا بحالی پروگرام کوي هغه ته بیا دا شانت سپورت ور کوي.
د باډي یو ویلج کونسل چیرمن جاوید پردی ویل چې دوی د امدادي ادارو د تعلیم محکمې دغه کار ستاینه کوي خو په کار ده په دې فندونو باندې څار وساتل شي چې په شفافه طریقې سره خرچي.
نو په دا باندې مو د ایس آر ایس پی ډیره شکریا مده کوو او ګورنمنټ دا اپیل کوو چې دغه فند ورسته لګ مانیټرینګ ټیم ساخ کی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دا پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي چې کم کیل کو سامان اخلي چې یو مانیټرینګ وي او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوی دو چې دغه باقاعده رجستر کتل شي چې اجلاسونه کوي او کنه کوي کده کمیټي یو کس روانه کړی دو او کټول د مشمونو والدین په دا باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلاونو نه متاثره شو د شلو سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوی او ضربا والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسیمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو لمنځه وړي وو د هغې په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې هغو 500 کونډو خوځو سره مالی مرسته شوې دي چې په تیرو جګړو کې خاوندان وژل شوي وو. دا مرسته افغاني سری میاشتې د نړیوالو فنډ ورکونکو ادارو د مالی لاس مالی مرستو په سر ترسره شوې دي. خو مرسته اخیستونکو وایي چې ورکړل شوي پیسې کمی دي او د دوی د ژوند ضرورتونه پرې نشي پوره کېدی. دوی غوښتنه کوي چې نغدې پیسې دې ورته په میاشتې او دوامداره شکل کې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 1500 بې وزنه کونډو سره د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا نقدې مرسته وشوه. له دې ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تیرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوسمهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستي پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یا د مرستې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تېروي. د خوست اوسیدونکي بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سری میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو. اتیمونه تپو د دیواله چې د لاش پې کېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکي ښځې کله یوې خوا دې نقدې مرستو ته خوشحاله دي، بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کېږي. د خوست یوه بله اوسیدونکي سلام ګله وایي
نن د سری میاشتې وو، 3000 روپۍ مونږ ته داخلېږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې وړکې جلکۍ پاتې دي، ماشومان پاتې دي، میوبیل پاتې دي، موږ سره چې بیا کومک وشي، موږ سره بیا کومک وشي.
بېوزله او سری میاشتې لوري د نقدې مرستو ترلاسه کوونکي وایي که چیرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. معاوض چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کور کاروبار یې چلانده دی، کونډه یتیمونه سره دا بالکل ښه کور دی، میږ د پوره دی، غریبونه د پوره دا مرسته ډېر ښه کور دی. دا رتی تواجه نه لري چې دا کور دوی سره کیږي دا مرسته سره کیږي نژدره حق سات
په خوست کې د سری میاشتې مسؤلینو او رضاکارانو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د افغانانو کمزور اقتصادي حالت ته په کتو دوی سره بشري مرستې ډیرې کړي. په خوست کې د سری میاشتې ټولنې رئیس زین العابدین وویل
د دنیا نه هم دا غوښتنه کوو چې زموږ ملت تر ډېر زیات کمزوری ده، د سهار او بېګا د خوراک څه نه لري، دغه مرسته موږ لپاره کفایت نه کوي، نور هم د موږ د مظلوم ملت لپاره رئیس ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤول د راروان ژمي له راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د 1 میلیارد ډالرو د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې اوسیدونکو یو شمیر سیکان مشران وای چې د نامنۍ حالاتو لامل اول قبایلی سیمې پریښودي دي او نورو سیمو ته کډه شول. دوی وای په خیبر او رغزو نورو ضلعو کې اوسیدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شول. خو د دوی په خبره اوس تهدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډې کوي. د دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه، خو ځواب یې رانکه. دا شان مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د دیال سنگ تر وژنې وروسته مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اغیزمنې کورنیو سره د مرستې تر څنګ د وژنې د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناورو.
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي لامل پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پېښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو لامل کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري، خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
تقریبا د 400 نشورو شوې دي بس انت حالات 10 جوړ شوې سره څه کومونه کمیونټي نه مسلم کمیونټي څومره برادر دی هغه ایمیګریشن کړو بس انت ټریزم زیات شوې دی وجه له تقریبا 400 فیملیز وو اوس صرف شپږ کسان تل کاروبار کوي فیملیز ورسره نشته خپل حالات دا شي شوې تل مختلف تنظیمونه او دا نور کوم کسان دي دا راغلو بیا غي باندې ارمیریټو په پای کې جات خلکو ډېر زیات نقصان شو کورونه وران شو هغه نه مخکې مونږ خلکو مایګریشن
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون په 23مه په پېښور کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړی منموهن سنگ په ډزو وژلې و. پولیسو ویلي چې ښایي هغه په هدفي برید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پېښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په مې کې وسلوالو د پېښور په سربند کې دوه سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کولجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې اول له خیبره او وروسته له پېښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پېښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل ډېر سیکان مخکې په خیبر او رغزو او کورمه کې پاتې کېدل، خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پېښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دکانونه خراب شول، خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگ هم وایي چې له حکومت د سہولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
دلته سہولیت نشتوالی هم دی او بل په خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته هم داسې شروع دي، داسې د دوی یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو، سي کمیټي پورا من کوم دی نو مونږ دا وایو چې د دوی د چې کم د فوري تور باندې چې کم د ټارګټ کلینګ دي دا د بند کړل شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډیسټریکټ کې شوه دي هغه معاوضه دي چې کم دی ورکی اقتدار چې زمونږ کمیونټي دا یې راخوته وجنه د کوچیانو غوند کی کډی رواني کډی کله چرته جو کله چرته نو موږ دا وایو حکومت لا چې پلیز دا رمن خلق تی معیشت کې ډېر هم رول دی د دوه سکیورټی دی یقیني کړل شي د دوه چې کمې مرستې دی کاغه د شمشانګار دی کا د دوه د زمکو دی کا د دوه سروې دی یا دیگر داسې نور کمی شوز دی چې هغه موږ پکې صحیح طریقے سره فسیلیټیټ کړو.
مشال ریډیو د دغه سیک مشرانو د اندېښنو په اړه د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی د مصروفیت له کبله جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په درېمه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې، د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 شمه په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2013 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اګست کې د پنجاب په جڑاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو عبادت ځایونو د حملو په پېښه سخت خفګان وښودو او په ایکس یې په بیان کې وویل چې د قانون سرغړونکو او د لګکیو په نخښه کوونکو پر ضد دې سخت اقدام وشي. سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سیکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.